دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د عام روغتیا وزارت نن د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې په تیرو څلور ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کووډ 19 اوبایي ویروس 386 تازه پیښې ثبت شوې دي. په دې حساب د مثبتو پیښو مجموع شمیر 20,878 ته رسیدلی دی او 5,48 ناروغان تر اوسه پورې په دې موذي ناروغۍ مړه شوي دي. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې په نړۍ کې د دغه اوبایي ناروغۍ له امله تر نن سهاره پورې په 188 هیوادونو او یا خودمختارو سیمو کې 450,522 ناروغان مړه شوي دي او په مجموعي توګه د ثبت شو مثبتو پیښو شمیر هم 8,503,380 ته رسیدلی دی. تر ټولو زیات ناروغان د امریکا په متحده ایالاتو، روسیې، برازیل او هند کې مړه شوي دي. په امریکا کې د مړو شمیر نن سهار 1,20,201 ته لوړ شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام اداره یا یوچا وای چې د افغانستان د ټول نفوس یعنی 10.6 میلیونو له جملې نه صرف 15,599 کسان د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د علایمو د تثبیتولو په خاطر باندې ټیسټ شوي دي. له بلې خوا د بسرحد ډاکترانو مؤسسې موافقه کړې ده چې په هرات کې یو سلبستریز روغتون جوړ کړي. د کابل د دشیرچی په سیمه کې په روغتون باندې د مرګانۍ حمله په تعقیب په دغه سیمه کې خپل کلینیک وتړاو. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 3,600 ته راکم شوی دی. دا خبره په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت میکنزی کړې ده. هغه ویلي دي چې د عسکرو شمیر له طالبانو سره په دوحه کې د لاسلیک شوي توافقنامې له مخې کمیږي. د ای پی خبری اجانس رپورت ورکړ چې جنرال میکنزی دا خبره د غبرګولی په نهشتمه د اسپین د ستراتیژیکي غونډې په نوم په یو مهم امنیتي کلنی کانفرانس کې په خپله وینا کې کړې ده. د دوحا د سولې د توافقنامې له مخې توقع کې دا چې متحده ایالات به په 115 ورځو کې په افغانستان کې د خپل عسکرو په کمولو باندې پیل وکړي. له طالبان سره د موافقتنامې له لاسلیک کولو نه مخکې په افغانستان کې 10,000 امریکایي عسکر پراته وو. جنرال میکنزی ویل که طالبان خپل ژمنې عملي کړي او شرایط مساعد شي نو امریکا به له افغانستان نه خپل ټول عسکر وباسي. جنرال میکنزی 13 میاشت په یوه بیانیه کې ویلي ګمان نه کوي چې طالبان به په خپلو ژمنو عمل وکړي او یا به دغه موافقه د ډیر وخته پورې دوام وکړي. نوموړي ویلي یو دم له افغانستان نه د ټولو امریکایي عسکرو د راوستلو پاړه د جمهور ډانلډ ټرمپ د پلان سره هم نظر نه دی. هند په تیرو 3 میاشتو کې له افغانستان سره د 1,000 ټن غنمو وړیا مرسته کړې. د افغانستان د ملي پراختیا د عملیاتي ادارې چارواکو پرون د پنجشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د غنمو یوه برخه د کابل مرکزی سیرو ته انتقال شوي او یوه برخه نورې هرات او قندهار ته رسول شوي دي. د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څار لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرمفتش دفتر یا سیګار د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې ده چې امریکا ته د مهاجرت د خصوصي ویزې د پروګرام یا اس آی وی له مخې هغو زرګونو افغان ترجمانانو ته 9 میاشتې کې ویزې ورکړي چې د امریکا د پوځ سره په افغانستان کې د 13 کلونو په دوران کې مرسته کړې وه او دا وخت له خپلو کورنیو سره یوځای امریکا ته د مهاجرت په انتظار دي. د اس آی وی په نوم دا خصوصي پروګرام د کانګرس په حکم د افغانستان او عراق د جنگ په دوران کې جوړ شوی و. د سیګار د رپورت لمخې د 2009 میلادي کال راهیسې د 2019 میلادي کال تر سپتمبر پورې د امریکا خارجه وزارت 3,401 افغانانو ته ویزې ورکړې دي او دا وخت د 3,400 نورو کسانو په عریضو باندې غور کوي. دا واشنگتن دی. د امریکا د ډیلی بیست ورسپانې د رپورت لمخې طالبانو د اسلامي دولت یا داعش لخوا د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د وژلو توطیه شنډه کړې خو ورسپانه وایي چې امریکایي چارواکي په دې اړه په محتاطانه ډول تحقیقات کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنری یا یونیسیار وایي چې په افغانستان کې د جنگ او جګړو له امله د ولسي خلکو د بې ځایه کېدو د لړۍ برابر څه کم 50 کاله پوره کیږي. د دې نړیوالې ادارې د یو رپورټ له مخې چې د پنځ شنبې په ورځ په جنیو کې خپور کړی، د افغانستان د ټول نفوس د جملې نه درېمه برخه وګړي له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي، ګاونډیو هېوادونو ته پناه وړې ده. ملګرو ملتونو دا رپورټ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موقع خپور کړی. په دې رپورټ کې ویل شوي ممکن چې دا ستونزه د اوږدې مودې پورې دوام وکړي. د رپورټ له مخې په تیرې یوې لسیزې کې د نړۍ د ټول نفوس له جملې نه برابر 100 میلیونه خلک دې ته اړ شوي دي چې د جنگ او جګړو له امله له خپلو اصلي وطنونو او کورونو نه وتښتي او په نورو ځایونو کې پناه واخلي. دا شمیره د مصر د ټول نفوس سره برابرېږي. مصر په نړۍ کې څلورم پر نفوسه هیواد دی او 100 میلیونه نفوس لري. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي چې د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ په وجه په کورونه کې د ښځو او نارینهو د قرنطین کېدو په وجه د ښځو په خلاف د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. دغه وزارت د پنځ شنبې په ورځ اعلان وکړ تر اوسه پورې د تشدد او تیرې شپږ سوه پیښې ثبت کړې دي. د خوست د ولایت محلي خلکو د دغه ولایت روغتیايي چارواکي په هغه پیسو کې په خیانت او اختلاس باندې تورن کړي دي چې حکومت او نړیوالو موسسو د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ د خپرېدو نه وروسته له خلکو سره د مرستې لپاره ورکړې وي. کوم طبي وسایل چې باید په دغو پیسو باندې اخیستل شوي وي تر اوسه پورې نه دي اخیستل شوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی مشاور جان بولټن د نوموړي په خلاف د جمهور رئیس ټرمپ د ټویټونو ځواب ویلی دی. نوموړي ویلي دي چې د جمهور رئیس ټرمپ څرګندونې د هغه د مقام او شان سره مناسبې نه دي. بولټن د پنځ شنبې په ماښام د ABC نیوز تلویزیوني شبکې سره په یوې ځانګړې مرکې کې د بولټن په قول ښاغلی ټرمپ د دې چوکۍ لپاره مناسب نه دی، ځکه چې د خپلې وظیفې د اجرا کولو لیاقت او استعداد پکې نه دی موجود. له بلې خوا د واشنگټن DC د ښار د یوې فدرالي محکمې قاضي د بولټن پر کتاب باندې په موقتي توګه د بندیز لګولو لپاره د امریکا د عدلیې د وزارت بیړنۍ خاص منظور کړی دی. بولټن د ABC نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل چې جمهور رئیس ټرمپ نو غواړي چې کتابې له انتخاباتو نه مخکې امریکایان ولولي. د متحده ایالاتو سترې محکمې د پنځشنبې په ورځ په خپله یوه تاریخي پریکړه کې د جمهور رئیس ټرمپ هغه پلان غیر قانوني اعلان کړ چې په امریکا کې میشتو غیر قانوني مهاجرینو د اولادونو د موقتي امتیازاتو د ختمولو لپاره پیل کړو. دا پروګرام چې د ډاکا په مخفف نوم مشهور دی د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما په امر باندې په 2012 میلادي کال کې نافذ شو. د دې قانون له مخې په امریکا کې میشت غیر قانوني مهاجرین چې مور او پلار یې په کوچنیوالي کې راوستلیو د تعلیم او کار حق لري او د مهاجرت اداره نشي کولای چې ویشړي. د دې قانون اطلاق په هغو مهاجرینو باندې کیږي چې د 2001 میلادي کال نه وروسته متحده ایالاتو ته په غیر قانوني توګه خپل کورنۍ سره راغلي وو. زیاتره د لاتین امریکا وګړي دي. دا وخت 100,000 غیر قانوني مهاجرین په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. د بشري حقوقو مدافعانو په څو ایالتونو کې د ټرمپ د ادارې د پلان په خلاف باندې په فدرالي محکمو کې درخواستونه جمع کړي او د محکمو زیاتره قاضیانو دغه پلان غیر قانوني اعلان کړي او د ټرمپ ادارې سترې محکمې ته رجوع کړي وو. د سترې محکمې د نهو قاضیانو جملې نه د سترې محکمې د قاضي قضات جان رابرټس په شمول 15 قاضیانو د دې پریکړې په طرفدارۍ او 4 قاضیانو په مخالفت رای ورکړه. د مهاجرینو د حقوقو مدافعانو او پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د سترې محکمې د دې پریکړې هر کله کړه. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د وایروس په ناروغۍ د افتسوو کسانو شمیر نږدې 8,000 ته رسیدلی دی. د بلې خوا د بیپولي ډاکټرانو ټولنې د عامې روغتیا وزارت سره په هرات کې د کورونا د وایروس د درملنې لپاره نوي جوړ شوي روغتون ته د امکاناتو د برابرولو موافقه لاسلیک کړې. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته چې د کابل څخه راستولی دی.
د عامې روغتیا وزارت د جمعې په ورځ په تیرو 43 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 346 نوو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 2,318 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله ترکی وایي چې په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ 2 تنه مړه شوي او 302 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي.
تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس 803 نوي شکمنې پیښې معاینه شوي دي چې د غلو جمعې څخه 346 مثبت تایید شوي دي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس پیښو تعداد 2,318 ته رسیدي.
په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو له پیل څخه د جمعې تر ورځې د کورونا په ناروغۍ 548 تنه مړه شوي او 2,912 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. په نوې اعلان شوو مثبتو پیښو کې د هرات ولایت مثبتې پیښې نه دي شاملې. د دغه ولایت د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو د ټیس لابراتوار د تخنیکی ستونزې سره مخ شوې چې له امله په تیرو 3 ورځو کې په دغه ولایت کې د کورونا د وایرس نوې پیښې نه دي ټیس شوې. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې ژر به د هرات ولایت د کورونا وایرس د ټیس لابراتوار بیرته په کار پیل وکړي. ښاغلي عثماني د جمعې په ورځ هرات کې خبر اعلان ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت یو تخنیکی ټیم د لابراتوار د ماشینونو په ترمیم باندې کار کوي.
یک ټیم متخصص از بخش لابراتوار بوخته وردیم.
ښاغلي عثماني وویل یو متخصص ټیم د لابراتوار له برخې میزان سره راوړي چې هم تخنیکی ستونزې هواري کی او هم امدارنګ یو کاپی اندازه د کورونا د وایرس د ټیس لابراتواري مواد مو راوړي ترڅو د لابراتوار د ټیس چاري بیرته پالې کړو
تجدید کړي.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست د هرات په ولایت کې د کورونا د وایرس درملنې د پاره د نوي جوړ شوي سلبیسري روغتون د پالیدلو په حق لام خبري وکړي. وی ویل چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې آر ایس ایف موافقه کړې چې د روغتون ته به روغتي کارکونکي او وسایل برابر کړي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني ویل چې په دې اړه د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې ایم ایس ایف سره یو موافقه هم لاسلیک کړې ده.
قرار است د ظرف دو هفته دیګه
خغلی عثماني ویل ټاکل شوی تر ټولو دوه اونۍ روغتي کارکونکي او د روغتي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره امکانات چې په دغه روغتون کې ورته اړتیا ده برابر او ابتتا او هم عملی ډول به کار پیل کړي.
آغاز من
د هرات د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د نوي جوړ شوی روغتون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امر په 13 ورځو کې د نوي کال په پیل کې جوړ شو. خو د طبي امکاناتو د نشتون له امله فعالیت نه پیل کړي. د میسب ټولنې د هرات د کورونا د وایرس د ناروغانو د سلبیسري روغتون د تمویل او ورته د مالي امکاناتو د برابرولو د موافقه په داسې حال کې راسي کړي چې دغه ټولنې د شپې په ورځ اعلان وکړ چې نور د کابل د دشتي برچی سلبیسري روغتون ته مالي او تخنیکی ملاتړ نه برابروي.
د امریکا غږ د اشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د اشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا هم د دې خبرونه مرکه ملګری ملتونه وایي فساد د سولې او افغانانو د سوکالی په وړاندې لا هم یو ستر خنډ دی. د اداري فساد سره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو په نوي رپورت کې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوامدار او اغیزمنې هڅې د دغه هیواد د راتلونکي لپاره خورا مهمې ګڼل شوې. زموږ همکار په همدې موضوع د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو د کمیسون لمشر ښاغلي زلمی زابلي سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې چې فساد د افغانستان لپاره څومره لوی تهدید دی.
رښتیام د فساد موضوع د اداري فساد موضوع د افغانستان په وسنی شرایط کې دا څنګه د سیواز اوس په 15 پښ کال کې فساد راغلی دی. یا موږ یوازې د جمهور ملامت کوتي د په فساد کې ناکام شوی دی. د دې نظام د جوړېدو د وخت څخه چې په 13 کال کېږي یوازې د جمهور نه موږ د کرسي په وخت څخه دا ملامتي پر کرسي به چو وسی پر جمهور چو وسی پر ډاکټر عبدالله چو وسی پر پارلمان چو پر قوی قضایا چو دا درې سره ارکان د دولت فیرن بيخي اکثریت په فساد اختري چې دغه فساد د دې بای سوي دی چې د ملت او د دولت مابین کې په اوله درجه مسافه لږ کې په دومره درجه د تباسازي او د بیرغونی کارونه شاته وغځيږي. په دریمه درجه د دولت اعتبار مشروعیت د ملت په نظم کم کې په جاني سطح هم کم کې. نو دا همدغه د فساد د موجودیت دی. د فساد پر ضد د مبارزې نشټون دی او که مبارزه هم کوي هغه به ډیره یو ناکامه مبارزه یا د کاغذ پر مخ مبارزه ای خاص د دولت لخوا داسې جدي مبارزه چې موږ د ارګ یا د سپیدار څخه ووینو عملا وګورو د دې ثبوت چې په رښتیا نن رئیس جمهور یو وزیر معرفي کوي یا د پارلمان یو غړی معرفي کوي یا خپل یو قاضي معرفي کوي یا کوم والی معرفي کوي محکمه علني اوسي موږ داسې یو ثبوت نه لرو دا په دې معنی ده چې په خپل ارګ او سپیدار په شمول د دولت د نور اراکینو چې هغه ارکان پارلمان هم دی قضا هم ده او وزیران هم دي دا ټول اکثریت په فساد باندې اخته دي دا یو جدي اقدام غواړي چې په خپل رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله او تکشینی دغه یو تعهد وکړي په خپل مابین کې چې نور به د قانون حاکمیت راولو د هیڅ ملحوظ د هیڅ دلیل او منطق به نور نه منو ملت به هم په دې باندې اعتماد وکړي دولت به مشروعیت پیدا کړي جهاني ټولنه به هم دې ته په ښه سترګه وګوري متاسفانه چې دا شی تر اوسه پورې موجود نه دی
زبلی صاحب ملګرو ملتونو له فساد سره د افغان حکومت مبارزه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیره مهمه بللې ایا ستاسو په نظر په اوسنی حکومت کې د فساد سره د مبارزې جدي اراده موجوده ده؟
جناب جلازه صاحب بیا به تکرار کوم چې د فعلی دولت نه د حکومت نه یوازې د رئیس جمهور د فعلی دولت په کې د اکثر عبدالله شامل دی په کې رئیس جمهور دی په کې وزیران دی پارلمان دی قوه قضایه ده درو سره کې په اکثریت په دلاوري د تولاسم چې د فساد ښکاره بیلګستا په پارلمان کې دغه سي سويته په دغه پارلمان د قدرت څخه کیږي د دې د پارلمان دی غیر سیاسي فساد کې لاس دی په واده د دې د حکومت سره په دې کې همکاري وکي مداخله کوي د فساد په خاطر باندې په دې خاطر ایوازې په دې خاطر چې د ملت او د حکومت فاصله د یو ش پارلمان د غړي په واسطه باندې سره نږدې سي بدبختانه په خپل د پارلمان غړي اکثره د ولاړیږي داسې مداخله په حکومت په کارو کې کوي د ملت د حق څخه خوري چې هغه هم د ملت او د دولت مابین کې فاصله ډیریږي هم د خپل فساد لپاره هر ناروا کار ته شروع کړي هم داسې په قضا کې مستثمینو په څارنوالي کې وینو هم داسې په وزیرانو کې نو موږ داسې خاص اراده د حکومت تر اوسه یا د دولت په ساده باندې د فساد په ځل مبارزه کې نه وینو کوي خو ډېر شکار به وایي چې جمهور یو وزیران یو دوه معرفي کړي وایي د پارلمان دوه درې غړي معرفي کړي وایي په قاضیانو کې دغسې کړي وایي په څارنوالانو کې کړي وایي چې د ملت یو اعتماد راغلی وایي چې عملي هغه د پلانکي رشوت وخوړی پلانکي یو فساد وکړي هغه د محکمه علني سوله بدون د دې د موقف په نظر کې ونیسي وزیر وو د پارلمان غړی وو یو قاضي وو د محکمه شو دا شی عمل تر اوسه پورې پاتې اتلس کال کې نه دی سوی اوس خو بیخي نه دی سوی نو موږ په دې خاطر وایي چې حکومت یا په مجموع کې دولت د فساد د محوي دپاره تر اوسه پورې خاص اراده نه لري هم په خپل رئیس جمهور ډاکټر صاحب عبدالله او د ټول دولت دی اکثریت دولت
زبلی صاحب په فساد کې بهرنیان څومره ښکیل دي واضح ده چې د مشکل یو افغانان دي اما بهرنیان هم په دې مسله کې دخیل دي که دخیل دي څومره ستاسو په نظر
جناب جلازه صاحب بهرنیانو د لیش نیت لودلای دي دا ولی ورځ څخه چې د لیر اغلی دي افغانانو کې د فساد اغه لاري وروښولي امداغه دي خلک دي چې د فاسیدو چارواکو د حمایت کوي بعضی وخت داسې استاده مرلوسي بعضی وزیران بعضی والیان د سیاغه مفسدترین خلک ماغه راوتلي دي یا غیر مسلکي دي یا بيخي د افغانستان د قوانینو سره نابلد دي د یو خارجي سفارت له خوا څخه ماریپکیږي په دې خاطر د خپل اهداف په لاس راوړي یا د دې خپل اغه ستراتیژي چې د اغه وربند تطبیق کی نور اغه به مسلکه سړی راولي یا وزیر کی یا والی کی یا په بل پوس کی مقرر کی دا ور باندې کشي دي کدا مقرر نسی موږ کومه کنه خطا کوي خپل قوای او باسو حکومت مجبور کی دا په خپل د خارجانو د خاصه د فساد د لړی تخویه کول دي زموږ حکومت په مجبور حالت کې ونی سي چې کومه کړ باندې خطا کوم په اخر کې یو فاسد راولي هغه فاسد د ځان لپاره فساد کوي رشوت ټولي د خارجانو بیا اهداف دي هغه د پوجود کی په لاس اړي دا د خارجانو د خاصه زموږ د فعلی دولت د فساد کی د لاس لرلو یو ثبوت دی
د ورستې پښتنې په توګه زابلی صاحب مکافات او مجازات هم له فساد سره د مبارزې یو مهم منصور دی آیا دا شی په افغانستان کې تطبیق شوی دی
جلازه سي په افغانستان کې د مکافاتو د مجازاتو اصل خود درته تشریح کوي چې مجازات قطعاً نه هغه نفر سي واقعاً فساد کوي هغه اتمنی او ریشلري بیا په کچيري بندي کېږي محکمه ته ماول کېږي ډېر یو غریب سره یو ډېر یوار یو مامور یو ډېر بیچاره سره چې 200 غني رشوت اخیستي امنیت ملي ګیر کې بیانو محکمه ملني کې بیچاره لاس کله قیدم کې دا دې اصل ته موږ د قانون حاکمیت نسو ولای په نتیجه کې دا نه مجازاتي او نه د مکافاتي مکافات هم داس خلکو ته ترفیه ورکول کېږي داس خلکو ته فوق العاده ډالري معاشات ورکول کېږي شه مثال اوس موږ تاسې د وزارت مالیه د وزارت زه مثال ته راوړم البته معاشونه د طرح د روي څخه لولسوي دي د پنځه مش په ځما بس څخه نیولې تراول بس ته پوری عيني ترتی باید په نور وزارت خانو کې تطبیق سي وزارت مالیه نه تطبیقي موږ افتمخت راغشتي و د مسولین د وزارت مالیه ستاسي یا د خپل ترتی یوازې په وزارت مالیه کې تطبیقوي یا په ټول دولت باندې تطبیقي او یا د وزارت مالیه څخه وګرځوي موږ نه شو کولای چې قانون په یو وزارت مالیه باندې تطبیق سي په نور تطبیق نسي هغه چې د امتیازات او بخشتي هم دغه سي د دموکرافي نور ارخونه کراواخې کترفی کفوق العاده یو امتیازي هغه د واستداران وړي هغه د لیاقت او د کارکردګۍ پر بنا باندې ډیر کم وخت کېږي چې یو مستخت څوک د غوړ کې مکافات ورکړي فلیازه پر دې اصل کې مجازات مکافات کچېری د قانون د حاکمیت پرونا کې وسی نو هغه مستخت سره هم مکافات کېږي هغه متهم یا هغه مجرم سره به مجازات کېږي چې متاسفانه اوس تر ډیره حده پورې چې موږ وینو په اکثریت واقعات کې دا برعکس ده. تشکر.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
د هم څو نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې رپورټ وايي چې په 2019 کال کې سباندې 9 میلیونه کسان د جګړو او مشکلاتو له امله بې ځای شوی دي. له دې سره په ټوله نړۍ کې د بې ځای سو شمیر نه او یا اشاریه 5 میلیونه تر رسیدلی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې وایي.
د انسانانو لیوې سلنې څخه زیاته برخه یا پزمکه کې په هرو و نوې اشخاصو کې یو وس بي ځای شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې دا د اندېښنې وړ لویه مسله ده او دا یادونه کوي چې په بي ځای شوې کې نږدې 8 میلیونه څخه ډېری په خپل هیوادونو کې بي ځای شوې دي. په داسې حال کې چې 9.8 میلیونه کډوال دي چې په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کوي. د مشترکو انګیرنو سره سره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر فلیپو ګراندی وی ډیری کډوال په بڑا هیوادونو کې د پناه غوښتنه نه کوي مګر شاوخوا هیوادونو ته ځي. هغه ویل چې د 15 اتیا سلنه بيزار شوی خلکو کوربه ورسته پاتې هیوادونه دي.
سوریا، وینزویلا، افغانستان، سویلی سودان او میانمار. تاسو په هغه چې د څمانه لري کچېره په دې هیوادونو کې کړکېچونه حل شي نو د نړۍ آتش په تسلنه بي ځای شو مسله ته به حل لار پیدا شي.
د یونیسیار مشر وایي چې یوازې 15 هیوادونه د نړۍ آتش په تسلنه کډوال جوړوي. ګراندی وایي د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د افریقا ساحل سیمه یمن او سوریه کې شخړې تیر کال 9 میلیونه کسانې نوي بيځای کړې دي. هغه وایي هغه په ځانګړي ډول د هغه مهاجرو په شمیر کموالی چې بیرته کورونو ته درستنېدو یا په بل هیوادونو کې د بیا میشته کېدو توان لري اندېښمن کړی. هغه زیاته کړه چې په 1990 کال کې په اوسط ډول کال کې 1.5 میلیونه کډوال د دې توان درلوده چې بیرته خپل هیوادونو ته لاړ شي، خو اوس دا شمیر 400,000 ته ښکته شوی.
مسلمان دا د شخړو دوام د نوي جنجالونو رامنځته کېدل د پیاوړتیا نشتون د امنیت شورا په څیر سازمانونو په شمول د نړیوال ټولنې فلج کېدل ښیي. د امنیت شورا په څیر سازمانونه چې شخړې په نښه او پای ته رسوي کډوال او بې ځای شویو خلکو ته بهتر رسیدونکو شرایط برابروي.
راپور یادونه کوي چې په دریم هیوادونو کې د میشته شویو مهاجرینو شمیر د 2014 کال په پرتله تیر کال د 1,300 څخه 1,000 ته راټیټ شوی. وس د متحده ایالاتو پر ځای کاناډا هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر کډوال مني. په ګلوبل رپورت ترند کې دا نه دی ویل شوی چې ممکن د کووید 19 وبا په دغه شمیرو باندې اغیز کړی وي، مګر عالی کمشنر ګراندی یادونه کوي چې 1,300 هیوادونو د وبا له امله خپل پولې په بشپړ یا جزوی ډول تړلې دي. کالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په زرګونو امریکایي پوځیان د اروپا په ختیځ کې د ناتو په نظامي تمریناتو کې برخه اخلي. د دوغو تمریناتو یو برخه په پولین کې ترسره کیږي. د روسیې له کالینګراد څخه یوازې 350 کیلومتر لري. د بلې خوا سمندري تمرینات هم په بالتیک سیند کې ترسره کیږي، خو د ځواک پر دغه ښکار کېدو له جرمني څخه د زرګونو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د واشنگتن پریکړې سیوري غوړولې دي. نور حال پر پورت کې واوري.
د اروپا په شمال کې له اروپا څخه د دفاع پوځي تمرینونه ل سړې جګړې څخه وروسته دا تر ټولو لوی پوځي تمرین دی. خو د کورونا وایروس وبا پر سوره غړولې دي. د کورونا وبا څخه مخکې ل شپږ زرو زیات امریکایي سرتیری او 3000 پوځي وسایل اروپا ته رسیدلې دي. د امریکا د پوځ یو غړی رابین جوزف وای
An exercise of this size was still achievable even with the pandemic as all safety measures
د وبا سره سره د داډول تمرینونو تر سره کول شونی دي، ځکه د مخه ټول حفاظتي تدابیر نیول شوی دي.
که څه هم ناتو ځواکونه په ګډه خپل قوت ښکاره کوي، خو ځینې وخت په یووالي کې ستونزې پیدا کیږي. د ترامپ ادارې تل پر جرمني نیوکه کړې چې د ناتو لګښت په برخه کې 2% کلنې عاید نه ورکوي. روانونه کې ولسمشر ټرمپ ویل چې په پام کې لري له جرمني څخه په زرګونو سرتیري وباسي.
So we have 52,000 soldiers in Germany. That's a tremendous amount of soldiers.
په جرمني کې 25,000 سرتیري لرو. دا د سرتیري لوی برخه د امریکا او جرمني ته دا لوی لګښت دی. تاسو په هغه ډیره ګران ده چې ناتو یې لګښت ورکړي.
پینټاګان وای په معمول ډول په جرمني کې 15,000 امریکایي سرتیري میشتي. بلین وای چې دا شمیر به 25 زرو ترټ چی. د جرمني د دفاع وزیر هیکو ماس وای
موږ فکر کوو چې په جرمني کې د امریکایي سرتیر شتون نه یوازې د جرمني بلکې د امریکا د امنیت لپاره مهم دی.
پولند چې له واشنگتن سره خې اړیکې لري بدیل پلان لري. د پولند صدر اعظم ماتیوس موراوی کی وای
I deeply hope that as a result of the many talks that we had and that
زیات لمنیم د سو ځله خبرو په پایله کې چې موږ درلودې موږ دا په ډاګه کړ چې د ناتو پیوړی غړیو هغه شمیر سرتیری چې نن په جرمني کې میشتي او امریکای وباسي یقینا غویبه پولند ترشي او د ناتو ختی ځغړه به پیوړی کړی.
د جرمني پښتوتګار کې د افریقا د چارو لپاره د امریکایي ځواکونو یو قومندان شته دی. د لنبان په نوم یو څیرون کې وایي
په جرمني کې پوځي اډې نه یوازې له جرمني څخه بهر بلکې له اروپا څخه بهر لپاره دي او کېدای شي یو لوی زیان وي.
څیرون کې وایي بشپړ تاثیر تر هغې نه معلومیږي چې جوته چې څومره پوځیان به له جرمني څخه ووځي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.